افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق خو لنډ خبري برخه هم لرو پایلې د سات په خبرونو کې وو د بخښنه نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د نوې تعلیمي کال پیلې دو سره طالبانو بیا جنې لشبګم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه خوري د خبره دي سازمان د جنوبي اسیا څنګه پر نشن بنا وخت په خپل ایکس پانه کې پیو راپور کې کړی او غوښتنې کړي چې طالبان به ټولون جنو ته اجازه ورکړي چې خونځو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیری چلند دې لاس واخلي د سازمان همدارنګه ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندېدل د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتنې وکړه چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین روسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې تر دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حق محروم شي طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې لکه چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې ده د رویټرز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایاند شنبه په ورځ له دې آژانس سره په امریکا کې دا وکړه چې متحده ایالاتو د طالبانو له یو مهم مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر انعام لغوه کړی دی د رویټرز په وینا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي رویترز زیاته کړی چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته د اف بی آی ویب پاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې بریدونو کې لاس درلود د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول د امریکا متحده ایالاتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شوی و د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله به د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن خپله دوهمه لوبه د ایران په وړاندې ترسره کړي دا لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ متحده عربي اماراتو ته 1-0 په مقابل کې وبایلله د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به درېیمه لوبه د سیشن بي په ورځ د مارچ په 15 له اندونیزیا سره وکړي د تایلند په کوربه توپ د جام سیالی د تیر پنځشنبه پر ورځ پیل شوې ده د حماس چارواکي وایي چې د دې ډلې یو سیاسي مشر صلاح البردویل نن یکشنبه د غزې په خان یونس ښار کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د رویټرز په وینا یوې حماس پلوي رسنۍ ویلي چې په البردویل سربیره د هغه میرمن هم په دې برید کې وژل شوې ده اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د حماس د مشرتابه د رسنیو سلاحکار طاهر النونو په خپل فیسبوک کې د البردویل په مړینې خواشیني څرګنده کړې ده د یکشنبه په سهار د غزې په شمالي مرکزی او جنوبي سیمو کې د چاودنو غږونه واوریدل شول د اسرائیلي الوتکو په دې سیمو کې څو هدفونه په نښه کړل د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په کیف کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 2 کسان وژل شوي د رویټرز په وینا دې ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د استوګنې ودانیو کې اورونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول د اوکراین بیړنیو حالاتو خدماتو په ټلګرام کې په یو بیان کې زیاته کړه چې یو ښځه د نیپرو پیتروفسک په سیمه کې وروسته له هغې مړه شوه چې د استوګنې په یوې ودانۍ کې د یوې ویجاړې شوې بې پیلوټ الوتکې د ټوټو د راپرېوتو له امله اور ولګېد له دغه ودانۍ څخه لږ تر لږه 8 کسان ایستل شوي دي د ادارې وویل چې یو بل کس د شپې په برید کې په هولوسفسکي سیمه کې ووژل شو له بلې خوا د روسیې په جنوب کې د روستوف سیمه یو سیمه چارواکي نن په سیمه کې د بې پیلوټه الوتکې د یو برید خبر ورکړ یوری سیلوسار پر ټلګرام چینل لیکلی چې د بریډ په پایله کې یو موټر اور واخیست او یو کس پکې مړ شو. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق لاندې خبري برخه هم لرو. رابه شو په افغانستان کې دی افغاني او اصل امریکایي وګړي د برخلیک موضوع ته د محمود شاه حبيبي د کورنۍ غړي وای چې کله چې هغه نیول شوی له دوه کلو رئیس برخلیک نه دی معلوم او د دوی د پرلپسې هڅو سره سره ورته نه هغه سره د لیدو اجازه ورکول شوی او نه هم ورته اجازه ورکړل شوی چې ورسره ټلیفوني خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د محمود شاه حبيبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال په دې رپورت کې
د طالبانو لپاره څخه د درې امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبيبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لپاره څخه د غې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبيبي شاوخوا 2.5 کال وړاندې په کابل کې لادارا کشو. کسه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی، خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبيبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. دا محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل رور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
و امریکایي ها کې پېښونه بودن و
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو لاستازو سره وکړي او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر ونه خپل کورنۍ ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې افغان دی اجازه ورنکړي چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبيبي د افغانستان په پرزیدلې جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبيبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او سمو د وروسته یې ملګري خوشی شول، خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبيبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28 ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبيبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبيبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبيبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دی ویل شوی او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په خوانی جمهوری رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبيبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبيبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبيبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبيبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړې چې باور کیږي چې حبيبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه لورکېدو رئیس د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره مثلا بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بد چلن ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي، بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوی ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان او ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اردونکو، دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده. پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری، لبی وزلو سرم راست وشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس روباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې د ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وخلي دي. اتا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي، او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته په کار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته، خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي ماغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حالې چولې وي. روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو ستن سره ډیر مخ کې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي. په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتې کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی نو بیا مرمنې بېچارهګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوي آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي، ښه نارینه مونږ لرو. ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جان نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خور هم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لور هم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلان وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي، چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چالو ده کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي، نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلن ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه شي، والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله چې لږ نا وختي زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده، هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشئی توکو باندې روک دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشئی توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روک دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون داسې روغ دی هم نه چې ولا سړی دی روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ جړا خندا دا په ځینو نارینه باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي، په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته مونږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کاسي استي، تاسو کناري نه وي خځینه وي، دغه بد چلن ته بد چلن وایي، خپل څه کوي کدي سې لک معلومات راکړي؟
مننه فرشته جانې، زکه وایم زکه کله خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډېر زیات مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري، نو مېرمن مې یو کار وکړي زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وېد کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی به د ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان دسی وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښلمې تیار کی، هغه په قطر پاتې شي راځي پښلمې تیار دي، یعنی که دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی، زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا ندرست او نعدلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي.